السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مداد چې د سولې علي شورا مرستیال هیله شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې ترسره شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو له ناجي سپینې اوري.
پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او د روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي، او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید شو راپورونو کې ویل شوي و چې طالبانو د 1300 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول شوي والی صلاح الدین د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د قومندان سموده مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی. د فاریاب والی سید انور سادات ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
لمک څخه رسمي غوښتنه نه ده شوې، خو که د طالبانو لخوا لمک څخه دا غوښتنه وشي تبعا موږ به غور پرې وکړو، ځکه دا زموږ د 1300 سرتیرو د ژوند مسئله ده.
د اسیرو سرتیرو کورنۍ او دوستان له نږدې 13 ورځو راهیسې د کابل په شهرنو پارک کې په یو تحسن کې په یو خیمه کې د تحسن لپاره ناست دي او د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې هغه لزګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قومندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښي دي، د هیواد له قوانینو سره سم سزا ورکړل شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 60 پولیس چې په خاص اروزګان کې خپلې دندې پرېښي وي اوس مرکز ترینکورت ته رسیدلي دي. د دې ډلې په اړه مخکې متناقض راپورونه خپاره شوي وو او ځینې وویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت غواړي چې د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه پرون د ولسمشر په ګډون د اقتصادي مدیریت عالي شورا په غونډه کې بحث وشو او د نوي کابل د پراختیا ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د باریکاب د اقتصادي ساحې د مدیریت لپاره خپله طرحه جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي. په پام کې ده چې له دې پارکونو څخه د کابل پروان او د کاپیسا د کرنیزو محصولاتو د پروسس او ساتنې لپاره کار واخیستل شي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د ترکیې د CNN او NTV تلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کارونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقره په مرکزی برخه کې د تیر ماښام 14 لږ تر لږه 30 کسان وژل او شاوخوا 125 نورې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان علاد دا یو تروریستي برید وباله.
د انقره په کیزیلی سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وشو. هغه ملکیان په نښه کړل چې د باس موټرو په تمځای کې انتظار وو.
ترکیه تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د ترکیه د یو سرنوال د عکسونو د خپرېدو له کبله بندیز ولګاوه چې کین اړخو سخت دریځ وسلوالو راټینګ کړی او سرته یې تفنګچه نیولې وه. د 2014 کال په مارچ میاشت کې هم ترکیه د سیمه ییزو انتخاباتو پر مهال د یو صوتي پیغام تر خپرېدو وروسته د لنډې مودې لپاره ټویټر او یوټیوب بند کړی وو. ادعا شوې وه چې په هغه صوتي پیغام کې د هغه وخت د صدر اعظم په داخلي کړۍ کې له فساد نه پرده پورته شوې، ځکه نو په دغو پاڼو کې خپره شوې وه. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. دوی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره جرګه کیږي. د اروپا د بهرنیو چارو شورا چې د اروپایي ټولنې د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې شامل دي، په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالو قدرتونو سره د تهران پر اټومي موافقې وروسته له ایران سره د بیا مشارکت مسله سیړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې که اړتیا وه پر ایران به د بلستیک توغندیو د ازمایلو په بدل کې د اروپایي ټولنې لخوا پر بندیزونو موافقه وشي. ژان مارک ایرو په پاریس کې له خپل امریکایي، جرمني، برتانوي او ایټالوي سیالانو سره دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرنی سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د روانې میاشتې په لومړیو کې د بلستیک توغندیو وروستۍ ازموینه وکړه. که چیرې دا مسله تایید شي دغه توغندي د سرګلولې د لیکت ظرفیت لري، نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک نه سرغړونه وي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر بیژن زنګا سره ګوري. دوی د تیلو د بیې د ټیټېدو له کبله د روسیې او سعودي عربستان لخوا د تیلو د تولید د کمولو پر مسله خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې زنګا پرون پریس ټلویزیون ته وویل ایران داسې پلان نه لري چې د خپلو تیلو تولیدات کم کړي. ده وویل د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي، ایران خپل کار ته پرېږدي. زنګا وویل چې تهران به په هغه صورت د تیلو د تولید پر کمولو غور وکړي چې د ورځې تولید 4 میلیونه بیرل ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې د ورځې دغه اندازه تیل تولیدول. د انرژي د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران نن سبا د ورځې له 2.8 میلیونه څخه نیولې تر 3.5 میلیونه بیرل پورې تیل تولیدوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استازیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. د دغو خبرو هدف د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون د جنګیالیو ترمنځ د نازک اوربند ټینګښت دی. د اروپا په موافقه کې د القاعده سختریزي وسلوال او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي شامل نه دي. د جنوا په مذاکرو کې هم څوک د دوی استازیتوب نه کوي. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا وویل چې د جنوا غونډه به تر 10 ورځو زیات وخت ونه نیسي. په همدې حال کې روسیې له دیمستورا غوښتنه کړې چې د سوریې کوردان هم د جنوا د سولې په مذاکراتو کې شامل کړي. د مرکچیانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې فعالیت کوي، وایي دا داسې یوه انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري. دغه راز بشار الاسد یا یې بل نږدې متحد پکې شامل نه وي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې له واک څخه د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه سره کرخه ده. د ویل چې دا کار به په جنوا کې د مذاکرو د ناکامۍ سبب شي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې عالی شورا مرستیال هیل شي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح را زمینش هم مساعد می سازد.
د اطلاعات و کلتور وزارت د ځوانانو معین د افغان ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ ترتیب یوه لاسته راوړنه بولي.
یوه تاریخي ورځ ده د افغانستان د ځوانانو دپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو دپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ښوونکو د مځکو د غصب په اعتراض اعتصاب کړی.
متاسفانه ډېر تشخاصبین دي چې معرف لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
د ښځو د لاسي صنعت یوازنی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده.
که موږ بازار پیدا نه کړو خپل مواد ته خدای نه خسته د دفتر شاید وتړل شي.
دریو افغان ښځو یو نوښت کړی چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د زورونو مخه نیسي. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د د سولې د عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوی عبدالخبیر اوچکون د افغان حکومت د دوو مخالف ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلوالو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالی شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
ومنل چې د سولې عالی شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره به د سولې خبرې په روانه میاشت کې وسی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب شوې ده. د ځوانانو چارو معین پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې ستراتیژي کې د ځوانانو اړوند مهم مسایل زیات شوي دي. بلخوا ځینې افغان ځوانان د دې ستراتیژي هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صفی په رپورټ کې.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به له 1 میلیون څخه ډیرو افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. کمال سادات وایي چې د ځوانانو د ملي ستراتیژي به په 5 مهمو برخو لکه پوهنې، روغتیا، ورزش او په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ځوانانو د دغې ملي ستراتیژۍ په اړه د اکثرو ولایتونو د فعالو ځوانانو نظرونه اخیستل شوي دي.
د ځوانانو ستراتیژي باندې چې د تېرې سمودې رئیس منکار پیل کړی و، موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو. هلته مو د فعالو ځوانانو سره خبرې اترې وکړې، دی دوی نظرونه، دی دوی پیشنهاد، همداشان دی دوی نور وړاندیزونه موږ راټول کړل او دا د اوس خوشبختانه او یوه تاریخي ورځ ده د افغانستان د ځوانانو لپاره چې موږ د افغانستان د ځوانانو لپاره 15 کلنه ستراتیژي لرو.
خغلی سادات افغان ځوانانو ته جاډ ورکړ چې د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ په اساس به د افغان ځوانانو وضعیت کې ښه والی راشي. د ځوانانو موین همدارنګه وویل هغه ځوانان چې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي د دې ستراتیژۍ له مخې به ورته د وړیا او یا هم په کم لګښت سره د زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت له اړوندو وزارتونو وغوښتل تر څو د ځوانانو د دې ملي ستراتیژۍ د تطبیق په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاکټر بنت د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو په برخه کې ډاډ ورکړ.
د یو این ایف پی ای په استازیتوب حکومت او وزیر صاحب ته ژمنه ورکوو چې د دې ستراتیژۍ له واقعي طرحې څخه به ملاتړ کوو.
په همدې حال کې یو شمېر افغان ځوانان هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا اقدام عملي اړخ ولري او د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. دوو تنو افغان ځوانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ځوانانو له موینیت نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې داسې یو پالیسي مخته راوړې ده او داسې یو پروګرام نیول ده. زموږ ځوانان واقعا یو داسې یو کار ته ضرورت درلود.
جای قدردانی داره و ما واقعا ډېر استقبال میکنم، اما مشروط به ای که پالیسی ها در روی کاغذ نمونه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو ته په ډېرو برخو کې ژمنې ورکړې، خو اوس مهال ځوانان شکایت کوي چې افغان حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان چارواکو د معلوماتو په اساس بیکاری، د امنیت نشتون او بې سوادي د افغان ځوانانو اساسي ستونزې جوړوي چې له امله یې زرګونه ځوانان یې دیتاړ کړي چې له هېواده بهر ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دې ارګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادی اصلاحات راسي. د دې په باور د خریدارۍ په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمینه برابرولی سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریدارۍ په تړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبرې شوي، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې په دې سیستم کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. خاغلی ستانکزی دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حده ساده او آسان شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمن ته د فساد شرمناک راټه و نه رسیږي، او که رسیدلی هم یې باید ژر یې پاک کړو. بل دا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي، دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. په خواتر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د سیړلو لپاره د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون ګمارلی و. خاغلی فاروقي د سیړونو د پایلو د خبرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالره فساد موندلی او د فساد شاوخوا 30 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین د په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنان
د دارایی له ثبتولو څخه مو هدف دا دی چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څیړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطاعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلق وای د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود ده او یو لامل دا دی چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه څو ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلې خو د عدلي تعقیب موضوع یې لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدین له اروزګان لیکلي که دولت د دیراوت ولسوالۍ د وضعیت ښه کېدو ته پام ونه کړي دا ولسوالۍ به د وسلوالو ډلو لاسته ورسي. باوري له غزنی لیکلي په کوهبان سیمه کې د دولت وسلوال مخالفان د مدرسې تنکیو شاګردانو ته روزنه ورکوي چې د افغان قواو پر ضد وجنګېږي. محمد عارف وفالی که افغانستان ته تر هغو سوله نه راځي چې بهرنیانو لاسوهنې نوي بندي کړي. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي نوي کال ته په دې هیله من یم چې طالبان به پکې له جنگ څخه لاس واخلي، افغان حکومت به اداري فساد پای ته ورسوي او په افغانستان کې به ناامني ختمه سي. بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وای پاکستان طالبانو ته د ژمي په موسم کې روزنه ورکوي او په سرلۍ افغانستان ته د جنگ لپاره رالیږي خو افغانان د سولې د خبرو په نامه خطاباسي. شفیع الله جان زدران لیکلی د حکومت په چارو کې نه همغږي او اداري فساد د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. په کابل کې اکثر ورځپاڼو د هرات د خلکو پر پاتون او په حکومت کې د احتمالي بدلونونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبری کې احتمالي بدلون، د سولې روانو هڅو او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي داسې هڅې روانې دي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکل شوي چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي افغان ولسمشر به اوسنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1350 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پرتوره بریالای شو په سر مقاله کې راغلی چې په دې پاتون کې د هرات شاوخوا 25,000 بے ګناه خلک وژل شول او کمونیستي رژیم د دې پاتون په وسیله کمزوري شو. انیس دولتي ورسپانې بیا په همدې اړه خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاپ 23 پر ځان د باور یوه نمونه او د افغانانو د حماسو په تاریخ کې نه هیریدونکې حماسه ده. په سر مقاله کې راغلي د هرات د خلکو پاسونو ښوده چې افغان ملت کولی شي خپل برخلیک وټاکي او د نړۍ له هر زبرځواک سره د مبارزې ټټر ووهي.
کندهاری خزانه د شوزو د لاسي صنعت یوازنی مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز یو وخت سلګونو سوالګرو شوزو ته د کار زمینه برابر کړې وه، خو اوس یوازې د ګوتو په شمیر ښځې پکښې خامکي غاړې جوړوي او نور کارونه کوي. محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ لري.
کندهاری خزانه د 2008 کال را وروسته په کندهار کې د شوزو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. د دغه مرکز مسؤل رنګینه حمیدي 2 کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی یې په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنګینه حمیدي وایي دوی په کندهار ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندي دا ته واڅولې چې نور د فقر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل په لاس په ګټه خپل ژوند مختبیایي او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړي وو.
د نوموري په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور شوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې مش 1500 خوندې په کورو کې په کاروبار اخته کړي وي او شلتنې خوندې زموږ د لیر روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل مش د 1500 تعداد وس یو نیم سل تر اخته کړي دي. هغه د یعنی د شلتنو تعداد وسم پاته دي چې دوی د لیپ دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دي چې مواد ډیزاینوي، د لی مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي هغه د لیمینځ پاکي او خیاطي ټوله مشتلې په دفتر کې کوو. راتلونکو میاشتو کې که مش بازار پیدا نه کو خپل مواد ته خدای نه خسته د دفتر شاید وتړل سي.
خامکي غاړي او پټوان د کندهار د شوزو اومد لاسي صنایع دي چې په کور دننه او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
دریو افغان شوزو داسې ابتکار کړی چې د نوې ټکنالوژي په مرسته به تر یوه حده د شوزو د ځورونې مخه ونیول سي. دغو شوزو د موبایل د داسې اپلیکیشن نظریه وړاندې کړې چې په استفادې به یې د شوزو د ځورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کیږي. د امریکا پراختیایي اداره وایي چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به له دغو افغان میرمنو سره مالي او تخنیکي مرسته وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان په واټونو کې د ښځو د زورولو په اړه مدني فعالان تل انتقادونه کوي، خو اوس درې افغان میرمنې وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټه واخلي. فرشته حبیبزی وایي دی له خپلو دوو نورو ملګرو سره د داسې اپلیکیشن طرحه جوړه کړې چې د میرمنو د زورونکو کسانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اغلی حبیبزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه دغه اپلیکیشن جوړ شوی نه دی، خو خایي تر څو میاشتو جوړ او بازار ته وړاندې شي.
هر کس که څوک په کوم ځای کې یو پیښه ویني چې یو میرمن زورول کیږي یا یې لیدلې وي او یا پرې خپله تجربه تېره شوې وي، کولی شي چې د هغې په اړه معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر 15 ورځې وړاندې په کابل کې د 8 مارچ یا د ښځې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ پر ډېرېدو دی. په ورته وخت کې فاطمه شفایی د دغه اپلیکیشن بل طرح وایي چې له دغه ټکنالوژۍ استفاده اسانه او کارونکي به یې د موبایل د یوې توکمې په کیکاګلو خپل موقعیت او دغه پیغام چې دوی زورول کیږي د کورنۍ غړي ته واستوي.
ټاکل شوی چې دا اپلیکیشن د خاصو ځانګړتیاو په درلودلو سره کار وکړي. که د دغه اپلیکیشن په استفادې موږ د سړک غاړې د میرمنو د زورونې مخنیوی ونه کړو، خو دغه اندازه به راکمه شي او د کیدونکو پیښو په اړه معلومات ورکړو. د دغه کشن لوري راټول شوی معلومات به سب کیږي چې بیا د زورونکو کس په موندلو کې مرسته کولی شي.
د امریکا د پراختیایي ادارې د پرموټ په نامه د پروژې مسؤلینو دغو افغان میرمنو ته د نغدي جایزو ترڅنګ ژمنه ورکړه چې د دغه اپلیکیشن په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې له راز راز ستونزو سره مخ دي، دا ډول ابتکار باید وستایل شي او د لا ودې او پرمختګ زمینه یې برابره شي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
تاسو اوریدونکو هم مننه چې هر ورځ ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او بجو پورې اوري. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرغتونه له نجې صافین اوري.
د فاریاب والی وایي ک طالبان د یو شمیر اسیر او افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یو مهم قومندان د خوشی کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه حکومت سره په ګډه غور وکړي. په کندهار ښار کې یو خدینه پولیس نن سهار د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. افغان حکومت غواړي د کابل د نوي ښار لپاره په باریکاب سیمه کې یو تجارتي ساحه جوړ کړي. روسیه له هغه چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره شول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د احتمالي بندیزونو لګولو او له روسیې سره د اړیکو پر مسلې بحث وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د اپوزیسیون ډلو د استادیو ترمنځ نن په جنوا کې د سولې مذاکرې پیل شي. او د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک نن په تهران کې د ایران د نفتو له وزیر سره ګوري. دوی
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړی اچار خوځ ځینې راپورونه لرو. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ښوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي چې چارواکو ورسره د مځکو د ویش وعده کړې، خو اوس د دوی د شارګوټي ساحه غاصبانو لاندې کړې. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په اساسوالۍ استاد محمد ماهر همتوي کوم ځمکه چې ښوونکو ته د خرګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. متاسفانه دې تشخاصبین دي چې معرفت لپاره کوم ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحیم الله وایي دوی خپل سنځ ولایتي ادارې سره څو واره شریکه کړې وه خو دوی غږ څوک نه اوري.
دا خرګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي دا غینه مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادان احتساب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیح به شروع کړي او خارګوډي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بیخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بیخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غیانه وی ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې خونکو ته د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملی کړي. د وای کومه سیمه چې په کامی ولسوالی کې د خونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوی و هغه د تخنیکی لپاره مناسب نه ده او دوی ورته یو بل بدیل سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې حته کې یو وډله مټاکلې تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې سنځ د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامې ولسوالۍ ته سوالې چې د خونکو کاری اتصاب پېته ورسوي او د اساسي سنځ لپاره د حل لار ولټي. د ویلو د چنه یوازې د کامې ولسوالۍ خونکو د خارګوټو د غصب خبره کوي. له دې وړاندې په خېوی ولسوالۍ کې هم ورته سنځ راولاړ شوی و او د معرف کارکونکو خونځو ته د نه تګ اتصاب کړی و.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دغه اداره په نوي لمریز کال کې د 110 میلیونو افغانیو په لګښت په خوست کې څلور مهمې پروژې عملي کوي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواهشا 110 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
تقریبا حدود 3000 جربه مزکه باندې لیغه نه خړو بکیږي. بل پروژه تاریخي بغسد مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب حکومت په وخت کې جوړ شوی و. مل مکوټ بغ به موږ په اساسي ډول باندې هاته کو دیغه تعمیر و ترمیم کو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سیر تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه د سیاغت د تیرو دریو لسیزو کې لمنځه تللي وو. د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړه اوسي تحقیقاتی فرمان ده و پر اطمین که بو یا دروی خانوی که با دیگه نفره استفاده وسی و علاوه دیگه سرکونه دیگه سیستم دیگه با دی پروژه که اکو.
ده خوز ده کرنی و مالداره ریز ده هموایی چه پر نویل مریز کال که ده مالداره و برنوالی هم دارنگ کاردف حقه پلی که دون کمیلی برنامه دی چه چو کاله به دوام پیدا کی او پا دی برخه که به ده میلیونونو دالر پروژه پا خوز که پلی شی. خلی ده سر بیره هم پیاشمه نورو برخو که ده پروژه لپاره اربند وزارت خوز تا بودیجه بیلا کرده.
خبریاست؟ زیرکیا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سي کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم، یعنی د ریپورټونو په شکل به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریاو او همدارنګه د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاټلند، هانګ کانګ او زیمبابوې ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوري جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو پخوانیو لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې به له پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبې وکړي.
نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې پدې چې یو فل ممبر نشي کولی چې دغه خطاب له سیمه انټرنیشنل شامل کړي. خو افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبغاړي هم ډېر چمتووالی لري. د دې سره موږ له سره مخامخ کیږي لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او تر څنګ کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهم لوبې دي. نو افغانستان به ان شاء الله ټول لپاره پوره چمتووالی نیسي.
افغانستان په همدې پنځمبي ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشنبه په ورځ د مارچ په 16 د ممبئی په وان کیډي لوی سټډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 28 په دلی کې له انګلستان او د مارچ په 28 په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبو کې مخ شوه او ماتې ترې خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. اخو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 5 لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې، نو دا د موږ دې لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې دغو لوبو ته د ورتګ سیالۍ ډېرې سختې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونتوانید د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. او به کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولی شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپا وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبرې وی چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سي سازمان لخوا د ماسکاو په لوژنیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزره کسانې ننداري ته ناست وو. باز محمد مبارز دا لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي په دې لوبه کې د پوځیانو جامې پتن کړې وي.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیا هم
لنیکه مرغه دا لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې بیساری وه، ځکه چې ډیر خلک ورته راغلي وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې وه او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز وویل چې دې لوبې ته په تایلند کې شاوخوا 2 میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډیره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله. له مبارز یو اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو. باز محمد مبارز شاوخوا 10 رزمي لوبې کړي چې 2 بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه د پنځمې پرس له سریلانکا سره ده.
د یکشنبه پروس هم چې د مارچ شلمه کیږي له جنوبی افریقا سره لوب کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیوال اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی. هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې کده ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوي وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت. له دغسې لپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته. هسې ټوله ورځ ناستی او بوز بادوي. د خپرونې په پیل کې مو د پوډریانو د سرتسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو له یو لوی ګام اخیستونه خبرو. اوس پوډریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونې بډ وهلي. وایي چې له لویو غلو او لویو فساد کوونکو پاتې شوه له موږ خو نه پاتې کیږي.
خانو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د وی موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به د لکه د شیر چور کومه واردار ځمکه نوي تر سترګو لاندې کړي؟
نه، ځمکې مو چیرې پریښې دي؟ د شیر چور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو یې څه شوي دي؟
خلک وایي چې د کور خاوندان دي د خپلو کوڅو مخې پخې کې چې خلکو ته په تګ راتګ کې آسانی پیدا شي.
خلکو ته آسانی پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښي دي چې څوک پی تیر نه شي، او که څوک پی تیر هم شي نو پازاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دي دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه وکړو.
هغه د خیر کار مو هم کړی. په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غوندې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي. که یې کرایي مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي. خار خو د دوی پې ښایسته دی. موږ خو هسې نه هم دلته نه اوسېږو.
دغه ته خو دوی کلم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي.
په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې موږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکړو
ورته؟ ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړي سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي او بله ورځ یې بیا د شپې چراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړي مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کیږي او جامې مو ککړیږي.
عجیبه ده.
تنرمنو خبریالانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، تورسرو او سپنگیرو، السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهربانی مهربانی. مونږ د دې دپاره راغوښتي چې د پوډریانو د لوی انجمن له لورې د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تیر حکومت زمریانو چور او پاک پر منز کی سر ویجلا امتا زیدہ کنی دا
بلکل
او بیا ہر یو پا ملیونون ڈالنر پا کی دیر غٹ او خیستا کورو نوادان کرا کئی نکڑا
بلکل
سامن دغلا چور او خیانت زمریانو دکرائی دا پارا کورو نا جوڑ کرا کو کنچے یا مغزی خام پری خوزی کئی نا پری خوزی اوز منگ دا پودریانو لوی انجومن دا پودریانو لوی اتحادی دا پودریانو دا سرطال ساری جبهی د پودریانو د دفاع ټولنی د پودرو د ویچلو انجمن او د پودرو د انتقام کمیسون او د پودریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز پمرته غواړو د شینچور خامې او کندې کپرې کوڅې پخپل لگخت او پخپل سرمایا پخیکو میرے بانی ترچو لیوی خوا دخ دخیر کار شویوی او لبولی خوا با دچور دخ خرکوت قیستان شوی اووی اووز کچو کما پختر نالری کولیشی
زه پتونه د نیش رادیو خبریاله دا پختنه کوم چې تاسو به د غمره پیسې له کومه کوي په داسې حال کې چې خپله یو پوړی پوډر رخصتلو ته حیران یې
پتونه به می هنر پردا وکړم ډیره ها پختنه نه وکړه موږ منابع پیدا کړی دي موږ به دغه پیسې د غټو له بوټونو پیدا کوو
څټونه پیدا کوي کله کې واځي کړی
پټونه بيبي موږ نه دا غوښتو غلو بوټونه خرڅو او په پیسې دا دوی ته کورونو کوځي پخو ا تاسو ته معلومه ده چې غټ غلا یوازې د فاتحو پر وخت جمعتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي نو د موږ د پوډریانو انجمنونو اتحادیو ټولنو کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به یې د چیرچور ورانې کوڅې پخوو نور نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم بای ځان لکه نیچه تیاره
والے
زکچے
والے میاش تروستا وزیران بدلی کی
زکچے میاش تروستا ہے مقررون کی الہ او پیجنی
والے ہر جمعی وارداتی برق پری کی گی
زکچے جمعی تیل او گاز خرچی گی
ولی دی جمهوری ریاست دی رای و نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول
زکه چې د خیر کار په مدار کیږي
ولی له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نشوه
زکه چې خوندې بې جرګې هم زیات دی
ولی حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نه کړل
زکه چې خوارانو ایله د برق پایې ودرولی شوې
بلې د غټو څوکۍ مقررې پټې کیږي
ځکه چې نه غواړي خلک خفه شي
ولی یو حکومت دو سرونه لري
زکه چې پخې پینځه دي نو پینځو پخو ته خو دو سرونه اوس هم کم دي.
زیرای
ده هغو ناروغانو لپاره چې سړو وهلي
او په خار کې خپل کور نه لري،
نه د ډاکټر د فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې،
یوازې د 500 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاک کړئ
او ځان له سینه بغل وژغورئ،
آش وخورئ او روغتیا حاصله کړئ.
ستاسی دلاری پسر
آش اخری اوزان خوالی کئی
جرکوی اوزان رسوی
دا پول خشتی مسجد ترچنگ
دلاری پسر
دی آش ارزان رستورانونا.
دغه خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ژوندون ته پد مینه